ګرانو قدرمنو اوریدونکو اولیدونکو د دیوا رادیو خبری خپرونه پیل شوله او ستاسو قربانیو زمونه زه شهید
او زه نصر کاکړ
نن د سه شنبه یا نه ورځ ده او کال 2018 د دسمبر د میاشتې 19 نیټه ده واښ شوې ده د محل په پښتونخوا کې د شپې لاس په کابل کې نه هنی میو دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمی دولس بجې دي تاسو ته په خبرونه کې هر کله وایو لومړی هم ستاسو په امر راګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د افغانستان حکومت د امریکا د ملي امنیت ستراتیژي هر کله کړي او روسیې ویلي دی واشنگټن تګلارا په استعماریت ولاړه ده
بلې لوري ته د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د هیواد په تاریخ کې په لومړي ځل سینټ ته په هیواد او په سیمه کې د امنیتي حالاتو او د ترهګرۍ خلاف د جګړې په اړه معلومات ورکړي دي
او د پاکستان درې ځله وزیر اعظم پاتا سوی میا نواز شریف یو وری بیا په عدالتونو نیوکې کړې دي او وایي چې د عدالتونو دوه مخیزه تګلاره ورته د منلو وړ نه ده
په خبرونه کې دا یو شمېر نور راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو زموږ سره ملګری پاتې شئ
د وایس اف امریکا ډیوریډیو ټلویزیون د ګلو کتر منوردونکو خبرونه ته یوه بیا هم شرغلست ته او لکه څنګه چې تاسو ته مشبتیرو خبرونه کې هم ویلو د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د واک تر لاسه کولو یو لس میاشتې وروسته د هیواد د ملي امنیت لپاره تګلاره اعلان کړې ده او په پاکستان یې ژغ کړی دی چې خپل خاوره د ترګرو په ضد کارېدو ته نه پرېږدي او د ترګرو په ضد کوټلي ګامونه پورته کی د افغانستان حکومت د دې تګلارې هرکلی کړی دی او د ملاتړ اعلان یې کړی تفصیل راکوي عدنان رشید په دې رپورت کې قدرمنو اوریدونکو د عدنان رشید رپورت په لږ غړی ورسته درته وړاندې کوو خو هم په دې موضوع به موږ تفصیل اخلو زموږ له همکار ارباب محمود علي څخه چې دا وخت د کانګرس د ودانۍ له مخې څخه د موږ سره د ویډیو لینک لري موجود دی ارباب صاحب ستړي مسې په خیر علي
نه خار مشي
ډیره مننه له تاسو څخه هم ارباب صاحب که دا راته وایس چې دغه تګلاره چې صدر ډونالد ټرمپ اعلان کړې ده د پاکستان لپاره د افغانستان لپاره او هندستان لپاره په کیڅه مهم ټکی دی
دلته کې په دې تګلارې کې درې ملکونو نمونه تاسو واغسته لومبه براشو د پاکستان برخه ته لومبه بداغه وضاحت وکړي چې په پاکستان لپاره په دې تګلارې کې څه شامل دي د کې درې سلور مهمې خبرې دي یو خبره پاکستان کې چې کوم د پاکستان کې ترانس نېشنل ټکی استعمال کړي یعنی پاکستان کې دنه دغه ترهګر نه پاتې کیږي دا د پاکستان د خوره نه فنور ملکونو کې پټول نړۍ کې ترهګری کوي دغه وسلوالو ترهګرو چې په پاکستان کې پناغست ده د دوی په خلاف په پاکستان باندې فشار روړي او د پاکستان نه بغښتنه کوي چې د دې دغه مرکزونه ختم کړي یو خبره او بیا دغه د ترهګری سره تړلې ده چې د دې سره د پاکستان یا د بل هوا سره ملګرتیا چې ده په داسې حد کې نشي کېدی چې بلخوا د ترهګرو سره مرسته کوي د پاکستان په اړه کې دا خبره کوي پاکستان سره د خپل د امریکا او د پاکستان د ملګرتیا خبره کوي چې پارتنرشپ پر سن نشي کېدی چې پاکستان د وسلوالو مرسته کوي او بل خبره وکړه دا شوې ده چې افغانستان پاکستان کې ثبات هم غواړو خو پاکستان داسې خوې نشي خپلولې چې خپل په پاکستان کې ناکلاری وي او په افغانستان کې هم اړې کړې پیدا کوي دا د پاکستان په حق لبا چې د ترهګرۍ په حق موضوع وا دویمه خبره د پاکستان کې د جوهري وسلو ده هغه وایي چې دارت مسلسل د پاکستان د امریکا لپاره د تشويش خبره ده چې پاکستان کې کم څه صورتحال ده د پاکستان جوهري وسله چې داغه د حفاظت په حق لبا نړۍ ته او امریکا ته پاکستان مسلسل باور ورکوي او بیا دا اندېښنه هم خودلې ده چې د پاکستان او د هندستان ترمنځ دا خدشه دا یره اوس هم موجود ده چې چرته جګړه د دواړو ملکونو ترمنځ راغله نو دا جوهري وسله یا اټومي وسله استعمال دوه پورې هم تلی شي دغه مهم خبره وی چې د پاکستان په حق له راغلی وي د افغانستان ته هم تاسو واغسته افغانستان په حق له لنډه خبري شي بي دي یو خبره خدا غدا چې افغانستان کې به د بډو رشوتونو د مخنیوي لپاره کوم اصلاحات په دې باندې به زور راوړي یو خبره، او بیا دا خبره هم شوې ده چې په دې ملک په دې سیمه کې کم ترهګر یا وسلوال موجود دي یا تندربه موجود دي چې څومره خطر لري، د هغه برابر مناسب داغه په جواب کې به امریکا خپل موجودګي ساتي په دې سیمه کې. دغه خبره کړې او په افغانستان په حق له یو بل خبره کړې ده چې کوشش وکوي افغانستان حکومت سره امنیتي ځواکونو سره به مرسته کوي، او دوی چې فشار راولي په وسلوالو طالبانو باندې چې هغه د خبرو میستا راوړ آماده کی. او دریم خبره چې تاسو پښتنه کړې و د هندستان خبره کړې و، نو هندستان خبره په دې کړې و چې یو په بحر هند کې د هندستان مرسته وکوي چې د غزې کې امنیت او په دې کې د اغوی کم اختیار دی یا وخت یا کم صلاحیت ته هغه سیوا کولو کې به مرسته کوي، او بیا به دغه سي اقتصادي او نور مرسته هم کوي، او کم چې د پاکستان او د هندستان تعلقات نو په دغه باندې یې هم په دغه کم تګلار ده په دې کې خبرې اترې کړې دي.
ارباب مبدلی صاحب، یو بل پښتنه د افغانستان دریځ خو معلوم شو چې سمدستي هم دغه تګلارې املاتړ اعلان کړی دی او د دې هرکلای کړی دی، د پاکستان او د هندستان لخوا څه خبرګونونه مخې ته راغلي او کنه؟
څنګه چې تاسو ویل چې افغانستان هرکلی کړی د پاکستان نه، داسې ښکاره دریځ تر اوسه پورې زما د نظر نه تیر شوی چې کوم په مطبوعاتو کې ښکاره شوی وي، خو رستو کې چې کومې کله چې تګلار اعلان شوه د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ اعلان کړ د سویلي ایشیا لپاره، نو پاکستان سخت عکس العمل او خدلو، پاکستان په اعتراضونو هم وکړ، نیوکه هم وکړ، او ویل چې پاکستان به خپلواکي هغه به حفاظت کوي. خو سیډون کې د پاکستان وای چې پاکستان پر رستو کې کمی منډه تړې شروع کړې دي، او رستنۍ غونډه د پارلمان د سېنات په تړلو دروازو بریفینګ چې وو د پاکستان پوز هم ورته راغلی وو، د پوز مشر ورته راغلی وو، د پاکستان د استخباراتو پوزي استخباراتو ادارې مشر هم ورته راغلی وو، دغه نور پوزي چارواکو د پارلمان غړو ته ویلي دي چې په ګډه به کار کوو. عثمان کاکړ صاحب هغه چې سېنېټر دی هغه خپل خبره کړې ډیبه ریډیو سره، په خبرو کې ویلي وو هغه ته ویل چې څه باور چې موږ ته راکړی دی نو حالات به سم شي، خو دا به انتظار کوي چې پاکستان د دې باندې عمل څومره کوي. دغه سي تلت مسعود کم چې انالیست دی دفاعي چارو، هغه دا وایي چې پاکستان له پکار ده چې د نړۍ کم طاقت وي هغه سره جګړه ونه کی، بلکې پاکستان دا پکار ده چې هغه سره په یو ځای لاړ شي.
ډیره مننه، ډیره مننه ارباب صاحب،
مهرباني.
د واشنگتن ډي سي د استوديو څخه تاسو د ډي واره جو او ټلویزیون خبري خبرونه ته غواګیز قدر منوریدونکو او لیدونکو، تاسو زموږ د همکار ارباب محمود علي خبري هم واوریدلې د ترامپ له خوا چې کوم نوې تګلارې او پالیسي اعلان شوې ده، دغه په وړاندې خبرګونونه هم خودل شوې او ځینې نورو د نړۍ هیوادونو پر عکس العمل هم خودلې ده. خو د افغانستان حکومت وایي چې د امریکا د ملي امنیت په اړه د ولسمشر جون ترامپ نوې ستراتیژي د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادونو لګډو موخو سره سمون لري، او د دې ستراتیژي هرکلی هم کړی دی. په دې ریپورت کې چې تاسو ته زموږ همکار عدنان رشید تیار کړی دی، نور تفصیلات به په ګډه سره واورو.
د افغانستان حکومت د امریکا د ملي امنیت د نوې تګلارې هرکلی کړی او ویلی دی چې د ملي امنیت په اړه د صدر ترامپ نوی تګلارې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادونو لګډو موخو سره مطابقت لري. د امریکا صدر ډونلډ ترامپ د اقتدار سمبالولو یو لس میاشتې وروسته تیر ورځ قومي سلامتیا لپاره د خپل حکومت نوی تګلار اعلان کړي، او په پاکستان یې غږ کړی و چې په خپله خاوره دی د ترهګرو خلاف کوټلي ګامونه واخلي. د افغانستان صدارتي ماڼۍ نه د نهه پورس خپور شوي یو بیان کې ویلي شوي چې د امریکا نوې ستراتیژي د تروریزم د ماتولو او په افغانستان کې د ثبات ټینګولو لپاره د ګډو هڅو په بنسټ جوړه شوې ده. افغان حکومت ویلي چې د دواړو هیوادونو د ګډو هڅو په نتیجه کې به په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او د سولې د ټینګښت لپاره شرایط برابر شي. بیان کې ویلي شوي موږ هغه تګلاره چې مقصد یې په سیمه کې د سولې او ثبات راوستل وي او په ځانګړي ټول د سفارتي لارو نو د هغې هرکلی کوو. ښاغلی ټرمپ خپل وینا کې ویلیو چې د هیواد دفاعي بجټ کې به اضافه کوي او سکال به د مسلح ځواکونو لپاره د کانګرس نه د 800 ارب ډالرو غوښتنه کوي. د قومي سلامتیا تګلار اعلانولو په وخت صدر ترامپ د روس او د چین په اړه خپل اندېښنې څرګندې کړې وې او ویلي وو دواړه هیوادونه د امریکې د اقدارو د نفوذ او مالي شتمنو لپاره مشکلات راولاړوي. ښاغلي ترامپ وویل امریکا به په شا کېږي نه که زموږ خوښه ده او که نه، موږ دا مقابلې په نوي دور کې ښکیل شوي یو. صدر ترامپ وویل موږ دا اعلان کوو چې امریکا به مقابله کوي او امریکا به ګټي. روس په دغه اړه خپل غبرګون کې ویلي د صدر ترامپ نوي تګلار د استعماریت په بنیاد ولاړ ده او دا خبره د منلو نه انکار کوي چې په نړۍ کې ګڼ شمیر نور قوتونه هم وجود لري. د نهې په ورځ په ماسکو کې د کرملین ترجمان دیمیتری پیسکو وویل ماسکو د صدر ترامپ دغې خبرې سره اتفاق نه لري چې روس د امریکا سلامتیا ته خطر راولاړوي، خو هغه زیاته کړه چې روس سره د همکارۍ د صدر ترامپ وینا غوره خبره ده. بل اړخ ته د چین خارجه وزارت وویل امریکا ته پکار دي چې د سوړ جنگ د ذهنیت د لاسه ورکړي او قصدن دي د چین د ارادو غلطه ترجمه نه کوي. د صدر ترامپ د قومي سلامتیا د نوي تګلارې په اړه د امریکې د حکومت چارواکو ویلي د دې هدف د امریکا مفاداتو تحفظ کول دي چې په موجوده وخت کې ورته ګڼ شمیر مشکلات راپورته شوي دي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د کتر منور دونکو زموږ د پانی پته د voanews.com/diva او اوس هم یو بل رپورټ لور ته تاسو په امریکا ګرځول کې څنګه چې تاسو هم په خبرونو کې اوریدل د امریکا صدر ډونالد ترامپ د هیواد د ملي امنیت لپاره تګلار اعلان کړی ده او دا د یو لس میاشتو پوری په واکې لپاتې کېدو ورسته ګام اخسته دي. په دې کې د پاکستان، هندوستان، افغانستان، روسیا، چین د ټولو هیوادونو په اړه خبرې سوي دي، خو د پاکستان په اړه ویل سوي دي چې پاکستان باید د ترګرو په ضد کوچلي ګامونه پورته کړي او د ترګرو سروهنه په خپل خاورو وکړي. په دې اړه زموږ خبريال احسان محمد خان په سیمه کې له څېړونکو سره خبرې کړې دي. یو رپورټ یې برابر کړی او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د دفاعي چارو سړنکار او د پاکستاني فوج په خوانی جرنل تلت مسعود په وینا پاکستان په دې اړه ځنې ګامونه هم اغیستي او هڅه کوي چې امریکا ته باور ورکړي. نوموړي په وینا د پاکستان د لوري امریکایي غوښتنو په جواب کې سر لچک هم لیدل کیږي، خو په کار ده امریکا ځمکني رښتیا هم په نظر کې وساتي او د پاکستان لخوا هم په راوچتې کړي ګیلو غور وکړي.
پاکستان یہ چاہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جہاں تک ممکن ہو سکے تعاون کیا جائے تاکہ افغانستان جو ہے مستحکم ہو، اس لیے کہ اگر افغانستان مستحکم ہوگا تو پھر پاکستان کے لیے بہت مفید ہے، اس لیے کہ اس وقت جس قسم کی سرحد ہے پاکستان کی اور افغانستان کی اور جو حالات ہیں افغانستان میں، اس سے پاکستان کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے.
دیوائی پاکستان غواړي چې د امریکا سره سمره ممکنه وي کومک وکړي چې افغانستان مضبوط شي، ځکه چې مضبوط افغانستان خپل د پاکستان د پاره ډیر ګټور دی او دا وخت چې په پولا کوم حالات دي دغه لوجه پاکستان هم ډیر زیان مومي. امریکایي صدر چې د دغه تګلارې وینا کې د هند او پاکستان ترمنځ د ایټمی جګړې په اړه هم خبره کړې. تلت مسعود وایي دغه اوسنی صورتحال کې د دغه قسمه خطر امکان هم موجود دی.
میرے خیال میں امریکہ یہ سمجھتا ہے اور ایک لحاظ سے بہت کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں، اگر حالات خراب ہوئے تو ظاہر ہے دونوں جوہری ممالک ہیں اور پھر جس طریقے سے ان کی سرحد آپس میں ملتی ہے اور معاملات خطرناک ہو سکتے ہیں.
دیوائی زو فکر کوم امریکا دا گنی او نور هم ډیر خلق د غویرا سرګندوی که چری حالات خراب شي، نو سرګند خبره ده دواړه جوهری هیوادونه د یو بل سره شریکی پولی لري، نو معاملات د خطرې وړ کېدلې هم شي. د عالمی اړیکو یو بل سړنکار ډاکټر سہیل احمد په وینا د امریکا، افغانستان او پاکستان درې واړه هیوادونو لپاره ترهګرۍ ته ماتې ورکول په ګټه دي. نوموړي په وینا په کار ده د اړیکو باوري کولو لپاره د درې واړه هیوادونو لخوا پرمختګ وکړي شي.
نو دا اسٹریٹجی په دې حواله سره د پاکستان لپاره ډېر زیات مددگار نه ده. پاکستان باندې به هغه شان دی پرېشر زموږ په خیال دوباره راځي کوم چې د بش ایڈمنسٹریشن په ټایم کې. خو په فیوچر کې چونکې پاکستان په خپله د هغه فیز ډېر شوی دی ایکسپیرینس یې هسته دی تجربه شوې ده، او هغه چونکې د چین او د روس په شکل کې پاکستان سره نور الایز هم موجود دي، نو پاکستان به د هغې طرف ته لږ نور په دې خبرو په وجه باندې نږدې دي. فیوچر اسټریټجي به د پاکستان دی.
سړنکاران وای دغه تګلاري بیان کې د امریکا لخوا د پاکستان سره د تجارت او اقتصادي کومک اشاره هم یو غوړه خبره ده. یاد دی وی د خاغلی ډانل ترامپ امریکایي صدر جوړېدو یولس میاشتې ورستو دغه د تګلاري وینا مخته راغلی، چې په دغه وینا کې ګڼل کیږي امریکا د پاکستان څخه د ترهګرۍ پر ضد غوښتنې نوري هم سرګندې کړې دي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
تعلیم زما حق دے.
ڈاکٹر
زمانم زہرا شاہ دے زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی زلی کو.
ز د نوی زمانه تکړه پختنه يم. ز بی بی شیرین يم.
واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه د ڈیوا په خبری خبرونه کې تاسو زموږ سره مالی از قدرمنو اوریدونکو اولیدونکو یو بل سیمه ایز راپور ولوري ته زور چې د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د هیواد په تاریخ کې په لومړي ځل سینټ ته په هیواد او په سیمه کې د امنیتي حالاتو د ترهګرۍ خلاف د جګړې په اړه معلومات ورکړي دي. دغه ټول تفصیلات تاسو سره پیر ولایت شاه په خپل راپور کې شریکوي.
د نهه پورس د سینټ چیرمین رضا ربانی په مشرۍ کې د ایوان د بندو دروازو په شا غونډه شوې ده. دې غونډې ته د پاکستان د فوج سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا او د آی ایس آی او د فوج د عملیاتو د څانګې مشرانو په ملي امنیت او د هند او افغانستان سره لګېدلو پولو باندې بریفینګ ورکړې دي. د غونډې وروسته میډیا سره خبرو کې د فوج د عامو اړیکو څانګې مشر جنرال آصف غفور ویلي چې د سینیټرانو په یو شمېر چارو باندې تحفظات وو، خو د فوج سرلخکر خپلو جوابونو سره د دوی اندېښنې لری کڑی دی.
اور ہم سب نے مل کے آگے چلنا ہے، اور اسی بات پہ اتفاق ہوا کہ ہم انشاءاللہ جتنے بھی خطرات ہیں پاکستان کو وہ ہم سب مل کے اس کے خلاف کام کریں گے، اور جب تک ہم ایک ہیں ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا.
دی وای چې پارلمانی غړو او فوزی قیادت ملک تراپیخ غواخونو د مقابلې لپاره د یو موټ کېدلو عزم سرګن کړي دي. یو شخصي ټلویزیون چینل سره خبرو کې د سینټ د دفاعي چارو قائمه کمیټې مشر سید مشاهد حسین هم دا یو ګټور غونډه وبلله.
میرے خیال میں یہ فوجیوں کے لیے بھی بڑا اچھی سی بریفنگ، اور ہمارے لیے جو میم پارلیمنٹری لیڈرز ہیں عوام کے نمائندے ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھا تھا.
دے وای چې د فوزی چارواکو سینټ تر اتک به پراتلون کې کې د فوز او منتخب حکومتونو ترمنځ اړیکو ته لانور و د ورکړي، او د مشاهد حسین په وینا په دې اړه د مخکې نه چې کومې اندېښنې وي هغه د بریفینګ سره ختمی شوې دي. د حکومت اتحادی پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ ډیو ریډیو سره خبرو کې پړومبي ځل د فوزي قیادت سینیټ ته راتلل د پارلمان سرلوړي بلي، خو زیاتوي چې د دوی مکمل اطمینان باله کېږي چې فوز خپلې دعوې عملي هم کړي.
او دا ان کیمرا اجلاس دی مجرم منا یم اخلاقی طور او مسوری طور د دې پابند یو یا کوم مسائل سی دی را بکار دی وفن نه کو بیان. البته دوی سکم سوالونه سی سی وی دی دوی سکم جوابونه ولې دی، نو په دې کې به زه دا وایم دا اوس عملاً دا ثابتېږي دوی عملاً خبر خالی خبرې کې ک پر دې باندې عمل هم کې، نو موږ دغه د عمل پر دې باندې وشو نو پر ځینې خبرو باندې نو بیا به دا من سینټ یا د سینټ ممبران یا پارلمنٹ دی هغه به بیا اطمینان کړي.
پاکستانی میڈیا د سرچینو د خلې وای چې په دې موقع د فوس کې عادت د افغانستان په حق لویلی چې پاکستان چره هم افغانستان د حالاتو نسترګی نشي اړولې. د فوس سر لخکر په دې موقع پر وروستو کې د خپل افغانستان او ایران د سفر او یادو هیوادونو د مشرانو سره ملاقاتونو باندې هم د سینیټ غړي اعتماد کې اغستې دي. د ترهګرۍ په ضد عملیاتو په اړه فوزي قیادت سینیټ ته ویلي چې د اپریشن رد الفساد د لاندې تر اوسه پورې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د 11,000 نه زیات عملیات ترسره کړي شوي دي. د ترهګرۍ د کیسونو په تیزۍ سره اورېدنې لپاره جوړ فوزي عدالتونو د کارکردګۍ په هکله ویلي شوي چې دغه ځانګړي عدالتونو تر اوسه پورې 240 کیسونه فیصله کړي دي چې پکې 168 ترهګرو ته د مرګ سزاګانې اورول شوې دي او بیا دې کې 45 تیزندې کړې شوې هم دي. د پاکستان فوزي قیادت سینیټ ته دا بریفینګ په یو داسې وخت ورکړی چې امریکا، هند او افغانستان پاکستان باندې په خپله خاوره ترهګره ډلو په ضد عملیات نه کولو په سر تورونه لګوي او په داسې مهال د فوز د پاکستان د منتخب حکومت سره تناو هم لیدلی کیږي. خو رپورټونه زیاتوي چې د فوز سر لخکر په ملکي سیاسي معاملاتو کې د فوز د څه قسمه لاسوهنې د کردار په حق له تورونه رد کړي دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ټلویزیون د کترمن اوریدونکو موږ په فیسبوک باندې او ورسره په ټویټر باندې هم څارلی سي. facebook.com/voadiwa، twitter.com/voadiwa. او له دې خبرې خپرونې وروسته به تاسو ډیوه ډاکټر خپرونه اوري. کوربه به وي ارباب محمود علي. تاسو هم کولی سي په دغه خپرونه کې برخه واخلئ او له موضوع سره سم له میلمه ډاکټر څخه پوښتنې وکړئ. او اوس مو هم پام راګرځو یو بل رپورټ ولرو ته چې د پاکستان د فوج سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوا چې نن د سینټ یو کمیټې ته وړاندې شوی او د امنیت او د هیواد دننه چې کومه وزه ده په هغه د سینټرانو سره حال احوال کړی او خپل معلومات هم ورکړي دي. هم په عین وخت کې نوموړي د پارلمان په ودانۍ کې د جمعیت علما اسلام د خپلې ډلې مشر مولانا فضل الرحمن سره هم لیده کاته کړې دي او د سیاسي موضوعګانو تر څنګ په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه هم خبرې کړې. رابعه پیر باندې یو رپورټ تیار کړی او ریډیو ته ستاسو پام راګرځو.
وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د فوج مشر جنرال قمر باجوا او مولانا فضل الرحمن ترمنځ د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د بیل په اړه خبرې سوي او مولانا فضل الرحمن ویلي چې قبایلی سیمې د ستونزو د هواري لپاره دی. وزیر اعظم د قبایلی جرګې د سپریم کونسل سره ویني او آئینی سوکم دی لري کړی سیم. د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په چمبر کې کېدونکو دغه اهم لیدنه کې ډی جی آی ایس آی، ډی جی ایم او، د سینټ مرستیال سپیکر مولانا عبدالغفور حیدری هم ګډون کړی و. په دغه لیدنه کې مولانا فضل الرحمن د قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د ګډون په اړه خپل تحفظات د فوج د مشر سره شریک کړي و او د ذریعہ تر مخه د فوج د مشر او وزیر اعظم لاړه د دوی دغه تحفظات لري کولو باور ورکړی سوی دی. د لیدنې وروسته د مطبوعات سره خبرو کې مولانا فضل الرحمن وویل،
همنه وزیر اعظم صاحب سے یہ کہا کہ آپ فاٹا جرگے کے سپریم کونسل سے ملاقات کریں.
وزیر اعظم ته ویلی چې د قبایلی سیمې د جرگے سپریم کونسل سره دې خبرې وکړې چې وزیر اعظم دا خبره قبل کړې ده. دوی زیاته کړه چې بل خبره د مخې ته یې شه ده چې کچری آرټیکل 225 او آرټیکل 115 په اړه څه آئینی کم موجود وی نو پرې قانوني په هانو رائے دی معلومه کړل سی. دوی ول چې فکر کوي چې د آرټیکل 225 د اف سی آر په موجودګۍ کې آیا وفاق په قبایلی سیمو کې یو بل قانون راوستای سی او کنه او آرټیکل یو سل او پنځوس تر مخه د هر صوبې خپل های کورټ موجود دی چې حدود یې ټاکل سوی دی او په داسې حال کې د صوبې های کورټ تر وفاقه پورې پراخول آئینی سقم دی. مولانا فضل الرحمان وویل چې دغه معامله کچری د خبرو د لارې هواره کړې سوه نو هرکلی به یې کوي. څرګنده دی وی چې اکثره پارلیماني ګوندونه او قبایلي پارلیماني غړي قبایلي سیمه په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو هیله مند دي، خو مولانا فضل الرحمان او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی قبایلي سیمه په خیبر پښتونخوا کې پر ګډولو تحفظات لري. همدغه سبب دی چې نور پارلیماني ډلو او د قبایلي غړو د هڅو او د احتجاجونو باوجود د قبایلي سیمو د اصلاحاتو بل تر اوسه په قومي اسمبلی کې نه دی وړاندې کړل شوی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد. VOA Diva. بے طرف، کرا، تولا، رختنی، باوری خبرونه ورکوي. ٹویٹر @ VOA Diva، فیس بک VOA Diva.
درنو عزتمنو لیدونکو، څنګه چې تاسو ته مو وړاندې هم ویل چې د پاکستان د پوځ سرلخکر تللی دی سینټ ته او هلته یې د سیمې او د امنیت حالاتو او د ترهګرۍ خلاف چې کومه مبارزه په سیمه کې روانه ده او په هیواد کې روانه ده، د هغې معلومات سینټ ته وړاندې کړي دي. په دې هکله د خلکو غبرګون څه دی؟ دغه ټول غبرګون تاسو ته زموږ د ډیوا راډیو خبریال ریاض حسین راغونډ کړی دی، په ګډه به سره واورو.
تاسو تا ټولې دنیا ته معلومه ده پاکستانی فوج او دغه په اقتدار کې شراکت د جوړېدو نه په دغه اویا کال کې د دې رول یعنی ډېر زیات معلوم دی. پارلیمنت ته اختیار، خارجه پالیسي، داخله پالیسي، په ټولو پالیسو باندې د وطن د چلولو مسلط دی په مستقل په لومړي ځل باندې جرات زموږ پارلیمنت یا پارلیماني غړو یا خلکو وکړو چې فوج کینو فلسطین په کې اسپانیا په نورو کې سلو باندې د هندوستان افغانستان په خارجه پالیسۍ نو دا په لومړي ځل باندې ښه کار شوی دی او موږ هم دا غواړو او دغه سینټ او یا زموږ پارلیمنت چې دی کوم غوښتیا دین چې دا مطالبه کړي چې باید چې د حکومت خوښه باندې دوی کارونه وکړي د پارلیمنت دغه اقدام ته چې دوی جرنیل راوستو او بریفینګ کې واخیست منګا پارلیمنت په دغه ټکی مبارکي وایو. جمهوریت ته به خطر چې کومه ده غم کم شي او مطلب دار د خلکو به کېدم په دې باندې پیدا شي.
زما په خیال خو دا یو ډېر ښه رسم چې دی دا به جوړ شي او د جمهوریت لپاره چې دی نو دا یو ډېر ښه اقدام دی، چونکه د ملک جمهوریت دی او بیا پارلیمان چې دی هغه د ملک یو غټه اداره ده. نو کچر د دې ملک دا غټه اداره او بیا چې کوم نوې ادارې دي هغه په سیم پیج باندې وي او هغه د هر څه خبر وي نو بیا هغه ته په قانون جوړولو کې او د هغه لپاره چې کوم مناسب اقدامات کولی هغه اغستلو کې ډیره اسانتیا وي او دینه دا تاثر هم خلکو ته ملاویږي چې ګنی د دې ملک فوج چې دی هغه چې جدا خلک نه دي، هغه د جان لوی خلک نه دي، بلکې ټول یو شان ادارې دي او د دې ملک د پرمختګ لپاره هغه کار کوي. نو که چېرې دا پر روان وخت کې داسې وشي نو د عوامو اعتماد چې دی هغه به په خپلو ادارو باندې نور هم مضبوط شي، لکه څنګه چې په بعضو ادارو باندې او په هغه کې زما په خیال باندې چې فوج یو داسې اداره ده چې د خلکو په ډېر زیات ټرسټ دی، اعتماد دی. نو د فوج د مشر د طرفه دا چې کوم بریفینګ ورکړی شوی دی نو زما خپل دا خیال دی چې عوام باندې ته ډېر په ښه نظر ګوري او د عوامو چې کوم اعتماد دی په فوج باندې نو هغه به نور هم دې سره چې واشي. زه خو دا فکر کوم چې دا چونکې جمهوري ملک دی او جمهوري نظامي حکومت دی او که ټول چې کوم دی کې کوم سټیک هولډرز دي یا چې کوم د حکومت یا د ملک چې کوم ادارې دي هغه ټول په یو پیج باندې راشي نو زما په خیال چې دا د ملک د پاره هم ښه ده، د جمهوریت د پاره هم ښه ده او د نورو ادارو د درناوي د پاره هم یو ښه ګام دی او زما په خیال دینه دا پیغام هم ورکول دی غوښتل چې ټول ادارې هغه پارلیمان دی که هغه سیاسي ګوندونه دي که هغه سینټ دی او که هغه فوج دی یا آرمی چیف دا ټول چې دي په یو پاڼه باندې دي او ورسره ورسره د ټولو په شریکه باندې دا کوشش ته چې دغه ملک کې چې کم اړې غړې ده یا ترهګری ده یا نور داسې ناوړه پیښې کېږي دا غي لار ونیسل شي او په شریکه باندې داسې وکړن لار وټاکل شي چې پاغه باندې منزل تته ګو منزل تر صد او د پاکستان د پرمختګ او برمختګ لپاره اسانتیاګانې پیدا کړي شي.
یو ډیر ښه جستر چې څنګه زموږ آرمی چیف لاړ ایوان بالا چې ورته موږ سلیکټ هغه ته هغه ته بریفینګ ورک نہ صرف دا چې دا یو پوزیټیو ساين او دا ټول خلکو لپاره چې نن سبا سرو مر روانو پیلا دا ادارو یو بل سره به ډیولپ شي دا یو بل کې دا کانفلیکټینګ سچویشن راغلو ته مخ کې خلکو خبرې وي چې موږ یې اوي نو هغه به هم اند شي او دې سره به زمونږ په ملک کې جمهوریت تسوانم ملو شي ځکه چې ار یو ادارا خپل حد یو سی او خپل پیر کې خپل ذمہواری کوي نو الابا زمونږ ملک کې سټیبلټی راشی اور نہ صرف دا چې ډیموکراتیکلی الیکټډ سیټ اپ سبا دوا ملو شي بلکې چې دا نور اداري دي دا بم د دې وجه نه مضبوطی شي او خپل ریسپیکټ کم لکه کم شو باندې ځات ګین کی.
ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخوم
که بل سوکی کئی او کنا تهی کار صحیح
دا هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سی
دا هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاستا حق سرازی چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستئ سي
تاسو هم بدلون راوستئ شي
تاسو هم بدلون راوستئ شي
دا ټول په یو وخت عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته هغه وړو کی وی او کغټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د کترمن اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او اوسه هم یو بل ریپورت لور ته تاسو په امره ګرځو چې لکبایلی سیمې څخه دی او په باړه تحصیل کې د کال 2014 راهیسې هلته 15 سکولونه وسلوالو وران کړي دي او د پاکستان حکومت وایي چې د دې لپاره د چین څخه مالي مرستې ترلاسه کړي دي خو اوس راپورونه وایي چې دغه مرستې د نامعلومه علتونو له وجې درول سی وی دی. ابراهیم شنوار ربانی نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
په کال 2014 کې د خیبر ایجنسی په باړې تحصیل کې د پوزي عملیاتو تر سره کېدو او دغل ته امن پر ځای کېدو نه پس حکومت دغل ته زیاتره حکومتي تعلیمي ادارې هم پرانیستي په کومه کې چې 15 هغه حکومتي سکولونه هم شامل دي کوم چې د ترهګرۍ د پیښو او پوزي عملیاتو له وجې په مکمله توګه تباه شوي وو او زاید تعلیم محکمې د دغه تواشو سکولونو تربیه رغونی دغلته په خیمو کې د خودنی او زدکړې سلسله بحاله کړه خو درې کال تیرې دو او د بیا بیا حکومتي ژمنو با باوجود هم په خیمو کې پرانستې شوې د حکومتي سکولونو د بیا تعمیر په کار لاس نه دی پورې کړای شوی او د خیمو سکولونو په زرګونو طالب علمان په انتهایی ګرمۍ او د یخنۍ په حالت کې هم دغه تخپل درسونه ترلاسه کړي او د باړې سپاه په علاقه کې د ابدار کلی پرایمري د خیمه سکول یو طالب علم فیصل خان هغه او د هغه نور هم صنفیان تا را پیخو مشکلاتو په حق له ډیو رادیو ته یی
دا چې یخنیرو ویل کی به حال کې نشته نشي د درسا په یخنیرو خیمه کچيږي او ور دې چې په وی لور دی په روان شوی وو ټول خراب شوی ری نور دا ویل کی ټوټو نام کام لري او کې نشته نشي او ټول کام دار دا یو چې نن به لا جوړ کو سبا به لا جوړ کو یی چې بلډینګ جوړ کی او ځکه چې هغه سکول وره نشو
د یادونې وړ ده چې په خپله د پاکستان حکومت نه پرته د چین حکومت هم د باړې دغه تباشو سکولونو د بیا رغونې لپاره تیر کال د 15.5 میلیون روپو د مالی مرستو ژمنه څرګنده کړې وه خو په فاټا سیکریټ کې د تعلیم محکمې یو چارواکی آزاد خان یې چې دغه خارجي مرستې د ځینې تخنیکي خنډانو ښکار شوي او هیله ده چې د راتلونکو 4 میاشتو کې به بحال شي
دا پروګرام مخکې وو خو هغه کې به مطلب دی چې ټیکنیکل دغه
کمپلیکیشنز کنیدا مخکم جوړ 65 سکولز مطلب مخکم چاینا جوړول کنه خو پاره کې څه ټیکنیکل کمپلیکیشنز وو سره کمپلیکیشنز سیدیا پښوی دی ان شاء الله وځو جوړیږي یو خدای دی چې هغه فولی ډیمیج دی کنه فولی ډیمیج خو به دا رنگ جوړیږي کنه دی کنستراکشن دی چې هغه دی چې هغه پارشلی ډیمیج دی نو هغه پارشلی ډیمیج دی مونږ یو ان ڈی پی نام جوړو یو ان ڈی پی کوم د یو ایس ایڈ والا فنڈ دی دا غی نه مونږ کو میجر ریپیر ونس دی یعنی 20 لاکھ پورې روپې په یو یو سکول کې لګاو چې 20 لاکھ پورې تم سکول جوړیږي هغه مونږ پاره کې جوړو
د حکومتي شمیرو لمخه د کال 2009 نه تر د کال 2012 په باړه کې د بدی امنیتي وزله وجه تر یو نیم سو پورې تعلیمي ادارې متاثره شوې وي په کومه کې چې د مکمل تباشو سکولونو شمیره شپږ نوي خودلې شي او باقی پاتې په جزوي توګه متاثره شوې وو په خیمو کې به هلک راشو سکولونو کې 15 د جینکو او 10 د الکانو پرایمري سکول نه دي چته چې نه خو بجلی شته نه تشنابونه او نه د الکانو جینکو د کیناستو لپاره کرسي او میزونه او په دغه جدید وخت کې هم د باړې دغه ماشومان په شلیدلو ټاټونو او د پلاستیک په پوزکو کې نه ولای شي په دغه سکولونو کې د بنیادی اسانتیا او د نشټوالي باوجود هم د خیمو په دغه سکولونو کې د محصلینو شمیره تدریس او پر هم رسیدلې البته د استادانو شمیره پکې کم ده او زیاتره د حکومتي سکولونو استادان د غلط وظیفې ورکول نه ډډه کوي ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیو رادیو خیبر ایجنسی
جی و رادیو تلویزیون خبری خبرونه تا غواګس قدر منو اوریدونکو اولیدونکو زو د شمالي وزیرستان ولور ته څنګه چې تاسو هم پوهیدئ چې د دوه پوزي سرتیرو د وژل کېدو وروسته د قبلي سیمو شمالي وزیرستان په همزوني سیمه کې ګرځبندیز وو یا کرفیو وو او یو نه یو وروسته د کرفیو پایته ورسېدل یا ختم کړای شو نور تفصیل یې سده د عدنان بیٹنی په راپور کې واوري
یوه اونۍ وړاندې په همزوني سیمه کې د معلومه وسلهوالو د پوځ په ګزمه پوخت یو ګاډي باندې ډزې کړې وې چې پکې 20 کلن سیکنډ لیفټیننټ عبدالمحید او 20 کلن سپایي بشارت وژل شوی وو او د هغې وروسته بیا د سکیورټي فورسز لخوا کرفیو لګول شوی و د سیمې خلک وایي خوشاله دي چې ګرځبندیز لرې کړی شوی خو دې ګیله هم کوي چې په علاقه کې چرته هم د بدامنۍ پیښه رامنځته کیږي بیا زور د عامو خلکو څخه ایستل کیږي د جمعیت علما اسلام مولانا فضل رحمان ډلې د قبایلي سیمو د ځوانانو مشر خالد جان داوړ تور لګوي چې په کرفیو کې هغوی په هم امنیتی ځواکونو تشدد کړی دی ډیو رادیو سره خبرو کې نوموړي وویل په همزونه کې په پوځ د برید دوه ساعته وروسته د شپې پوځي سرتیری کلی ته راغلل سړی د کورنو څخه بهر کړ او کله چې ما ترې پوښتنه وکړه چې د برید څاکړې د هغوی پر ضد عملیات ولې نه کوي نو په ځواب کې په ما باندې هم تشدد پیل کړو هغه وویل د کرفیو پر مهال د لټون په عملیاتو کې د شپې په یخ موسم کې ښځې او ماشومان هم د کورنو څخه بهر راوستې شوي وو هغه زیاته کړه په دغه یوه اونۍ کرفیو کې سیمې ته هر ډول تګ راتګ تړل شوی و خوراکي توکي نه پرېښول کېدل او ناروغان هم په کورونو کې ګیر پاتې شوي او خلک د سختو ستونزو سره مخامخ شوي و
زه د خپل یادې غې شکر شوی او په دا ورځ باندې زه په کلی باندې موجود وم چې کله دا واقعیا جوړه شوه سکیورټي فورسز ادارې چې کیمې دي هغې د کلی په خلکې باندې یو یرغل وکړلو عام خلک سیول خلک دا د خپل کرینار بهار کړل شپې په یوه بجا باندې ټوله شپه یې سوړه تکشنولې وي چې پیغې سې مریضون موجود وي پیغې سې بوډاګون موجود وي پیغې سې ماشومان موجود وي ځوانان موجود وي او د هغې نه بعد یوه هفته پورې په دې خال کې باندې کرفیو نافذه وه په هغې سې مریضونو ته ډېر زیات مشکلات وو او پیغې سې عام د خوراک سامان دا نه ملاوېدلو
د سیمې سره تعلق لرونکي سیاسي فعال او وکیل محسن داوړ وایي په همزوني کې ځایي خلکو سره غیر انساني عمل تر سره شوی کرفیو په ځای شوی او بیا د وسلوالو په ګناه عام خلک زورول شوی دي هغه ویلي پاکستان په بله هر سیمه کې او تر دې چې په لاهور کې هم دغه ډول پیښې تر سره شوی خو هلته خو نه کرفیو په ځای شوی او نه خلک دغه ډول زورول شوی دي محسن داوړ زیاته کړه په کرفیو کې په خلکو د تشدد کې دوه ویډیو فلمونه جوړ کړی شوی چې دا په پوز برید کوونکي وسله والدی خو نوموړی ردوی او وای دا ځای خلک دی چې زورول شوی وو هغه اول د حکومت او امنیتی ادارو دغه ډول سلوک په سیمه کې د ملک په ضد په خلکو کې کرکه راپاره وی او باید دغه عمل څخه ډډه وشي
ما ته نه یادېږي چې په اخري ځل په لاهور کې کرفو کله لګېدل دا په مجه مثال دا دی ظاهریت او هغه خپل ظاهریت په ټولو د پر دی دغه شته عملیات کوي نو ظلم دی انتهایی ظلم دی او سرکدا عمل عمده کشان کې روان دی خلکو زمونږ کې په نفرت هم سوا کیږي هغه نفرت چې بیا خپل یو اکسټریم ته ورسي نو هغه بیا بل شکل اختیار کړي.
په همزونه کې په پوزي سرتیرو د بری درسته په شپږو کلیو کې کرفیو په ځکړې شوی و. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه په سیمه کې تازه کرفیو او رابسته شوی حالاتو څخه ځان بې خبره ګڼي، خو یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي د نمونه سرګندولو په شرط ډیوه سره په خبرو کې وویل په سیمه کې لګېدلې کرفیو لرې کړې شوې ده. هغه وویل په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې پوز او ځایي خلک په ایوه خبره سلا دي، او تازه سچې په سیمه کې ترسره شوي خلک زورول شوي. ځینې پوځي چارواکو د خلکو سره سختي کړې او زورولې دي، خو اداره به د هغوی پر ضد د قانون سره سمه کلکه کاروایي ترسره کوي. په شمالي وزیرستان کې د وسله والو په ضد په پراخه کچه سره په کال 2014 نیمایي کې پوځي عملیات ترسره شوي، او دې عملیاتو وروسته پوځ ادا کړي چې سیمه کې امنیت په ځای کړی شوی، خو دغلته وخت په وخت اوس هم بدامنۍ پېښې رامنځته کېږي. عدنان بیټنۍ، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو او ټي وي.
تاسو موږ په ټولنیزو ویبپاڼو هم څارلی شئ، فیسبوک پی او ای ډیوا، ټویټر @ وی او ای ډیوا، انسټاګرام پی او ای ډیوا، او په یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د کډر منو اوریدونکو خبرونه لا دوام لري. لدی ورسته به تاسو ډیو ډاکټر خبرونه اوریز. موږ له همکار ارباب محمود علي سره کولای سي هم د موضوع سره سم په خبرونه کې برخه واخی. پښتني وکي د ټلیفون شمیرې دي 00120220050 او 03، بل شمیره ده 0800 او 90. اوس مهم پام راګرځو یو بل ریپورت ولوري ته چې د پاکستان درې واري وزیر اعظم پات ساوي او د ستري محکمې لخوا نه اهله ګرځول ساوي. نواز شریف یو واري بیا په عدالتونو باندې نیوکه کړې دي، او وایي چې عدالتونو دوه مخیزه تګلاره ورته د منلو وړ نه ده، او د عدالت څخه دا توقع لري چې هغه د انصاف ترازو راوخی، نه چې د تحریک انصاف. تفصیل اورنگزیب خان په دې رپورت کې راکوي.
د ستر محکمې په حکم د وزیر اعظم سوکینه لری کړی شوی نواز شریف لخوا په عدالتونو تنقید لړۍ روانه ده، او نن دوی ویلې دي ستر عدالت لخوا د انصاف طلب کار ده، نه چې د تحریک انصاف طلب. په خوانی وزیر اعظم نواز شریف د احتساب ادارې یا نیب لخوا جوړ شوی مقدمو په لړ کې احتساب عدالت ته وړاندې شوی دی، او وروسته میډیا سره خبرو په وخت نواز شریف ویلې دي وړاندې یې د قاضیانو بحالولو تحریک پیل کړی وو، او اوس به د انصاف بحالې تحریک پیل کوي. دوی په عدالتونو یو ځل بیا سخت کټ کړی دی، او ویلی دی عدالتونو دوه مخه تګلاره ورته قبول نه ده، ځکه چې عدالت یو منتخب وزیر اعظم لری کوي، او بل خو خپل نیازبین عمران خان پر ضد هیڅ کاروای نه کوي.
سپریم کورٹ کے سامنے جو ہے یہ انصاف کا ترازو ہونا چاہیے، یہ تحریک انصاف کا ترازو نہیں ہونا.
پخوانی وزیر اعظم نواز شریف و اس طرح محکمے تباہ کر دی چتلا دا انصافی نہ چ دا تحریک انصاف. نواز شریف دا ہم ویلی دی دا عدالتونو لخوا دوه مخه تګلاره به نه منی، ځکه چې د دوی د وزیر اعظم سوکینه لری کول او پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان اهل ګرځول د یو پلان تر مخه شوی دی. د سترې محکمې مشر قاضي جسټس ثاقب نصر لخوا د بیان چې عدالتونه د چا فشار لاندې به نه راځي په حق له پخوانی وزیر اعظم ویلي دي چې تیرو اویا کالونه همدې عدالتونو به پوځي امیرانو ته قانوني حیثیت ورکولو، او د ستر عدالت قاضیانو په لاس به د پوځي امیرانو سوګند پورته کولو.
گلے میں ہار پہناتا رہا ہے، کون لیجیٹمائز کرتا رہا ہے ان کو، مشرف کا حلف کس نے لیا تھا، اور اس سے پہلے ڈکٹیٹروں کا حلف کس نے لیا تھا، مشرف کو حلف کس نے دیا تھا.
نواز شریف ویلی دی چې لیونی نه دی چې عدالتونو داسې فیصلې به اومني، او دغه شان فیصلې نه خو د دوی ګوند او نه په پاکستانی ولس ته قبولې وي. د ستر محکمې مشر قاضي جسټس ثاقب نصر لخوا نږدې ورځو په دې بیان چې پارلیمان به خپل کار ټیک نه کوي نو بیا به عدالتونه منځته راځي، په دې نه یوازې سیاسي ګوندونو لخوا بلکې قانوني ماهرینو لخوا هم تنقید روان دی. او د سپریم کورټ بار پخوانی مشر اسمان جهانګیر په دې حق له ویلي دي د هم هغه شان دریځ دی کوم بچے پوزی جرنیلان و جمہوری حکومت ختم ہونے دبار استعمال اولو.
پارلیمنٹ اپنا کام نہیں کرے گی تو پھر کسی نہ کسی طریقے سے عدلیہ کو آنا پڑے گا. یہ وہی دلیل ہے جو کہ ہمارے جنرل صاحب دیتے ہیں کہ اگر سویلینز اپنے کام نہیں کریں گے تو ہمیں آنا پڑے گا.
اسما جانگیر وای پوزی جنرالانو و همدغه خبره کوله چې حکومت ټیک کار نه کوي ځکه پوز په اقتدار کې راځي او اوس عدالتونه داسې خبره کوي. اسما جانگیر وای باید چې هر یو اداره د خپل حد کې دننه کار وکړي. دوی ویلي دي د جمهوریت له وجې د عدالتونو عزت دی. واکمن مسلم لیگ هغه فیصلو چې د دوی پر ضد راغلي دي په هغوی په عدالتونو تنقید کوي، خو خدای بیا په پرزمیل مقدمه کې د دوی په حق کې فیصلې باندې د سترې محکمې کردار نه خوشاله هم دي. اورنگزیب خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
دی و رادیو تلویزیون قدر منو لیدونکو او اوریدونکو زو د افغانستان ولوري ته چې د افغانستان ارګ د دوشنبه په ورځ وویل چې ولسمشر غنی د خاغلی آتا استعفا منلې ده او پر ځای یې انجینر داوود د بلخ والی په توګه ټاکلې ده. خو خاغلی آتا ویلی دی چې هغه اوس هم والی ده او د لری کولو یې کوم قانوني او حقوقي توجیه نه لري. نور تفصیل یې څه دی دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي د آشنا تلویزیون خبریال رحیم ګل ساروان په خپل راپور کې.
د بلخ د والی عطا محمد نور د استعفا په تړاو د ولسمشۍ ماڼۍ په پریکړې د جمعیت اسلامي ګوند نن د تړلو دروازو شاته ناست درلوده. د دې ګوند ویان عبدالشکور واقف حکیمی وویل چې نن ماسپښین د جمعیت د رهبری شورا د بلخ د والی په تړاو د ولسمشر په پریکړې خپل تصمیم نیسي. جمعیت تیره ورځ د بلخ د والی عطا محمد نور چې د دې ګوند اجرایي رئیس دی د استعفا په اړه د ولسمشۍ ماڼۍ د پریکړې په تړاو ویلي وو چې دا پریکړه عجولانه ده او د ملي یووالي د حکومت له پریکړه لیک سره په ټکر کې ده. خپل د بلخ والی عطا محمد نور تیره ورځ خپلو پلویانو ته ویلي چې استعفا یې مشروطه وه او نه یې مني.
زما استعفا منتفی ده، نه یې منم. لا نړیوالو دوستانو زما هیله دا ده چې د افغانستان په کورنیو او اداري چارو کې لاسوهنه ونه
کړي. خو ولسمشری ماڼۍ بیا وایي چې عطا محمد نور استعفا کړې او ولسمشر غنی استعفا منلې ده. بل لور ته د پارلمان غړي بیا د بلخ له ولایت نه د عطا محمد نور د لرې کولو په تړاو مخالف او موافق نظرونه لري. د پارلمان ځینې غړي وایي چې عطا نور د قانون نه تر پښو لاندې کوي او د ولسمشر پریکړه دې ومني.
دا د دولت معمول دی او کله چې موږ بیا د دیموکراسي چیغې وایو نو دا بیا نه د زورواکۍ ته دیموکراسي تسلیم ده او نه د چا شخصي خواهشاتو ته، او نه موږ غواړو چې د یو چا د افغانستان ټولې ملي منافع د یو شخص دپاره قرباني کړو.
د بلخ استازي ګلالۍ نور صافی وایي چې د عطا لرې کېدل یو عادي اداري معمول دی
او حکومت د نظم دید په شک صورت باندې کول شي او مامور بالکل به دې دې چې استعفا ورکړي برطرف کړي او یا دا چې خپل دې استعفا ورکړي استعفا ورته منظور کړي، دا یو بیخي طبیعي روان دی. او موږ تاسو شاهد اوسو چې په څلور دېرش ولایتو کې ډیر والیان برطرف شول.
خو په کابل کې د مزار شریف ځینې مسافرین او د دې ښار اوسیدونکي د هغه کارونه ستایي.
پلان دزمنګ ځای خو جوړ کړای دی، پارک، امنیت، ټول شی موږ ته راوستي دي. موږ په افتخار کوو کوایل لري شي کنه کابل نفر دغه په ځای کرا شي زمګه وطن افغانستان مزار شي خراب کیږي.
ولسمشر غنی د عطا محمد نور په ځای انجینر داوود د بلخ لپاره نوې والی ټاکلی. خو یا دا چې عطا نور به د بلخ له څوکۍ لري شي او په بلخ د هغه شپږ کلنه د ولایت دوره به ختم شي او کنه راتونکو ورځو کې به روښانه شي. رحیم گل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د وایس اف امریکا جبري جیو ټلویزیون د کتر منوریدونکو اوس هم له افغانستان څخه یو بل ریپورت چې چیرې کوچي او شزو د سولې دروستلو په کار کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. یو شمیر کوچیان نن په کابل کې د یو کانفرنس په جریان کې له حکومت څخه وغوښتل چې د سولې لپاره د کار کولو زمینه ورته برابر کړي. د کوچیانو مستقله اداره د سولې په پروسه کې کوچي او شزو ته د ونډې په بیلولو ټینګار کوي. حکمت سروشي پدې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه په کابل کې راټول شوي کوچیان وایي چې په هیواد کې روانو جګړو یې ژوندور تریخ کړی. په سولې کې د کوچیو میرمنو د ونډې په اړه جوړ شوي کانفرنس ته راغلي کوچیان وایي دوی ته باید زمینه برابره شي چې د سولې پر راوستلو کې کار وکړي.
نمونګ خپل اولاد او خپل خپلان ته دا وایي چې بایسل جنگ لاس واخلو افغانستان کې قراری راسي د نيستي په مور کې سی یو لبل به مزایمت نه سره کوو دی یو لبل به خبرې نه سره ورو افغانستان سیمه جوړو خپل جوړوي سو
چې ورزو د جنگ مخه نه خپل وطن باندې سره مرکو سره تر قربانو چې مونږ وطن آبادی مونږ خپل ځانم تر نم قربان خپل سربم تر قربان.
د کوچانو چارواکي وایي چې کوچي شزي د افغانستان په هر برخه کې سفر او ژوند کوي او کولای سي پر کورنۍ او د جګړې پر اړخونو مثبت اغیز ولري.
مونږ غواړو چې کوچانو میرمنې یا کوچان چیرته ژوند کوي په هغه ځای کې د کوچانو میرمنې مونږ ټرین کو غوته د سولې هدف وروخیو او غوړو غواړو غوته امکانات په لاس ورکو چې بیرته خپل کلیو دشتو غرونو ولسوالیو ولایتونو ته لاړ شي او خپل کور کلی کې څوک چې د سولې لپاره خندي غوته ورسي.
بلخوا د سولې علي شورا مرستیاله حبیبه سرابي وایي افغان ښځې نه یوازې په سیاسي بلکې په کورنۍ او کلیو کې د ټولنیز سولې پر راوستلو کې مهم رول لوبولای سي. اغلی سرابي چې نن یې د سیډونو او پراختیا ادارې لخوا د ښځو او عامه پالیسي د ژورنال د پرانیستې غونډې ته خبرې کولې ویل چې موږ نو څه کولای ښځې چې د نفوس نیمایي جوړوي له پامه وغورځوو.
اگر زنا چې د
کاچېره خزه د سولې په پروسه کې ونده ونه لري کېدای شي څوک د خزو له حضور او له حقونو په سم ډول دفاع ونه کړی شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی سیاسي مسول وایي په دغه هیواد کې د سولې راتګ ته هیله مند دی.
Fortunately, I think that forces in favor of peace.
La khamar ghaz wa kuna che sul aghwari maghpaziyati dudi zama pa nazar pa afghani tolana ke hamesha wa ijmash tun lari che da sul ghwaktana kawi kho pa de ada kafi basuna wujud na lari che yo siyasi jorjadai bat satartya walari.
Da shuzo wa ma policy journal dre magana da afghanistan da sul proses da zangre sawe che pa sul ki da shuzo da rola wande paada da dulus afghan shizana chedun kuli kani pa kichap sawe. Hikmat Surosh, د امریکا ژغ آشنا ټلویزیون کابل.
نو خزرمنو اوریدونکو د محل یو بل مهم راپول ورلوري تاسو په امره ګرځو چې څنګه هتا سوم پویږي چې 2018 کال هم پایته ورسیدلو او د دسمبر 2 ورځې اوازې پاتې دي. په دې کال کې ویلا بیل راپورونه وایي چې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې ماته خوړلې ده په شام او عراق کې. خو تر دا دمه هم په افغانستان کې فعالیتونه لري او داسې ډېری ترهګریزې پیغې په دې وروستیو کې هم تر سره کړی دي. خو سیړونکو دا هم نظر لري چې داعش اوس هم د ټولې نړۍ لپاره یو خطرناک ډله ده او د دې پر ضد باید کوټلي ګامونه پورته شي. نور تفصیل یې تاسو ته بختور شاه په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د خود سره اسلامي امارت یا داعش وسلوالو د کال 2018 پیل د استنبول په راینا نایټ کلب د خونړۍ حمله سره وکړو او هم دروان کال په لومړی ورځ په دغه برید کې یو کم سلویخ کسان وجل. د دغه خونړۍ پیښې عیني شاهد یوسف دغه غمجن ورځ داسې یادوي.
چغې سوری وینې زوې ډزې لوګي او چاودنې زه چې اوس هم سوچ کوم دغه هر څه را یادېږي.
خو په عراق کې روان کال داعش خپله ماتې ولیدله چرته چې د عراق ځواکونو د دوی په مرکزي ښار موسل یرغل وکړو. د عراق د فوز کرنل هاشم عبدالخادم د موصل عملیات یادوي.
الحمدلله وشکر کان المخطط انه
دشمن لدې ځای په ماته تشتدلې او خپل وسله او سامانونه پرې شودل. موږ هغوی ته لوی ځاني زیان هم اړولې دی.
د عراق په سیر په نور اسلامي نړۍ کې هم داعش د ماته سره مخ شو. هم پر روان کال کې په امریکا کې صدر ترامپ د صدارت په څوکۍ کې ناست او د داعش او نورو ترهګرو ډلو لمیان زوړلو ژمنه یې وکړه.
مونږ لا تر اوسه خپل پوره زور نه دی لګولی. مونږ د صبر نه کار اخیستی و، خو اوس زمونږ د صبر پیمانه ډکه شوه او زمونږ سره بله لاره نشته بې له دې چې د داعش نوغې وباسو.
د داعش په ضد د خپلې نوې تګلارې عملي کولو لپاره امریکې د دغې ډلې په ضد جنگیدونکې وسله والې ډلې اس ډی اف ته بختربند ګاډي او نور درنه وسله هم ورکړه. چا چې په شام کې د داعش مرکزی خار رقا باندې حمله توند کړې. په بغداد کې د امریکې د دفاع وزیر جیم میټس د عراقي عسکرو سره د پوره ملاتړ ژمنه وکړه.
موږ به د عراقي عسکرو سره کلک ولاړ یو او هم د عراقي ولس سره څوک چې د داعش په ضد جنګیږي.
ولې په شام او عراق کې د داعش په ضد د زیاتېدونکو عملیاتو زور د دغې ډلې وسلوالو د نړۍ په نورو سیمو کې اوویسته او د فروری په میاشت کې په پیرس کې خونړۍ حمله وکړې. د دې ترڅنګ په مصر، افغانستان او پاکستان کې هم د داعش وسلوالو ډلو د یو شمېر خونړۍ حملو ذمواري په غاړه واخیسته. چې پکې د افغانستان پایتخت کابل کې د مارچ په میاشت کې په یو هسپتال شوې خونړۍ حمله هم شامله ده. په دغه حمله کې 13 کسان وژل شوي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل وو. امریکې د دغې خونړۍ حملې په غبرګون کې د افغانستان په ننګرهار کې د داعش په مرکز تر ټولو لوی بم یا د بمونو مور ورغورځوله او د داعش یو شمېر سمڅې او غارونه یې لمینځه یوړل چې پکې د دوی وسلوالو ته په لویه کچه زیان ورسېد. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو کمانډر جنرل نیکولسن وایي داعش او نور ترهګر به لمینځه وړي.
زه دا خبره په ډاګه کول غواړم چې موږ به د ترهګرۍ پر ضد روانه مبارزه کې نه پشا کیږو او د خپلو افغانانو ملګرو په مرسته به په کال 2018 کې داعش له منځه وړو.
د جولای تر میاشتې په عراق کې د خودسره اسلامي امارت یا داعش خونړۍ ریاست ټوټې ټوټې شو او هم د دغې ډلې پایتخت موصل ښار د څو میاشتو عملیاتو وروستو آزاد کړی شو او د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی د داعش په ضد د فتح اعلان وکړو. زنن ګرد نړۍ ته دا اعلان کوم چې د خودسره خیالي اسلامي ریاست یا داعش ترهګرې ډلې ماتې خوړلې او موږ بریالي شوي یو. د دغې درې میاشتې وروستو د داعش وسلوال په شام کې هم د خپل مرکزی ښار رقانه وتښتېدل او هلته ځایي عسکرو د دوی په ضد د فتح جشن ولمانځه. همدغه ډول د اکتوبر په میاشت کې داعش د فلفاین په جنوبی سیمه کې په خپل مضبوط مرکز مراوی ښار کې هم د ماتې سره مخ شو. هر څه که داعش په اکثره سیمو کې د ماتې سره مخ شوی، خو څېړونکي وایي په پیرس، سټاکهوم، بارسلونا او نیویارک ښار کې د وروستي ترهګر بریدونو نه داسې بریښي داعش اوس هم د نړۍ لپاره یو خطر لري. جینیفر کیفریلا د انسټیټیوټ آف وار سټډي څېړونکي ده.
ISIS is clearly demonstrating continued ability to
داعش په واضح ډول د دې خبرې مظاهره کړي چې په نړیواله کچه به خپل جنگي مبارزه مخ په وړاندې بوزي او په غربي نړۍ کې به د ترهګرۍ کمپاین جاری ساتي. موږ وکتل چې په امریکا، افغانستان او د نړۍ په نورو سیمو کې د داعش په حملو کې زیاتۍ راغلې.
دا ښکاري چې د داعش وسلوال اوس هم وخت په وخت د خپل پټ شوي مشر ابوبکر البغدادي په دغه نصیحت عمل کوي، چاچه د ستمبر په میاشت کې خپل پلویانو ته د صبر نه د کار اخیستو ویلی وو.
ان الحمد لله نحمد
ګټه په مکمل مزاحمت او صبر کې ده.
هر څه که د داعش مشر ابوبکر البغدادي د دغه ډلې د ماتې خوړو وروستو هم خپل وسلوالو له وخت په وخت ډاډ ورکوي، خو د پای سیړونکو وای د داعش وسلوالو داسې ماتې خوړلې چې نور به د صبر او مزاحمت توان نه لري.
عزتمنو اوریدونکو او لیدونکو د ډیوه راډیو او تلویزیون خبری خپرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسید. د دې خپرونې وروسته به تاسو زموږ همکار ارباب محمود علي سره خپرونه اوري د ډیوه ډاکټر او په دې خپرونې کې کولی شي چې ورسره ګډون هم وکړي او میلمانه به هم راځي. ستاسو سره به په موضوع باندې بحث کوي. زه ستاسو قربانه منظر شهید او زما سره په خپرونې کې زما همکار نصیر احمد کاکړ او د دې تر څنګ د دې خپرونې پروډوسر زموږ همکار بختور شاه او د انجینران څخه هم مننه کوو. تاسو څخه اجازه تخلو او تاسو په لویه لاس پارو سلوړه او آباد اوسئ.